د مشال ریډیو پر ونه خبرونه کې د خپل قربای سره لمو من سلامونه منی وخت شوي 12 بجی په دې غړي کې بارون به تاسو ته راپورونه او وړاندې کوو او پر ستنې مې کې هم راپورونه لرو خو دومره ته ما چې جوب تبزو نیخ په نیغه به تاسو ته معلومات درکو چې د کوم بریج شوی په دې چونې باندې دغه راځه په کورم کې د امنیت په اړه هم راپور لرو نور هم ډېرې موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې لاندې سجمل د دې سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه ورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په جوب کې په پوزي چاونې په بریټ کې سلور تنا زخمین شوې دي د خبر پښتنو حکومت په کورم کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز او اف سی ز واکونه را بللې دي او د برتانی حکومت اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو ویلي د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان په جوب سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو په پوزي چاونې بریټ کړي چې پکې د یوې خصي په ګډون سلور تنه زخمن شوې دي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په زخمی شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوې دي د بریټ سیمواري لاچا نه دا منلې د خبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې په کورما ضلع کې د سمکو په سره تر نښتو وروستو د امنیت ټینګولو لپاره د پوس او د فرنټیر کور ځواکونو او د فرنټیر کور ځواکونه ځای پر ځای کوي د کورنیو چارو محکمې د جولای په 11 په بیان کې ویلي دي چې پوس او اف سي ځواکونه بعد امنیت ټینګېدو پورې په سیمه کې موجود وي بلخوا په کورما کې ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وشل شوي او لسلو زیات زخمیان شوي دي د کورمې د پولیسو وایي اندریاس مشال ریډیو ته ویلیو چې د جولای په 10 د بشری او ډنډرو د خلکو ترمنځ د سمکې په سر تر نښتې دوه وسیلوستو د تری منګلو او د پیواړ توریو ترمنځ هم نښتې وشوي ویان زیاته کړي چې د بشری او ډنډرو او د پیواړ توریو او تری منګلو خلکو ترمنځ اور بند شوی او د بشپړ امنیت لپاره جرګو ته دوام ورکوي په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره د کوارټ انتظامی مشر ډاکټر اسمت وزیر په مشرۍ کې دیرش کسیزه جرګه کرمیتات للی د نوموړي په دیړه نن مشال بخنه غواړم پرین مشال ریډیو ته ویل چې دا افریقایي ستاو تری خوالې نه بلکې د سمکو په سر لانجې دي
خو بس غلط فهمیانې چې د غیر وجدا اور جدي د لګ پیلاو شو کنه دا هغه څه دی باب نه دی هغه کمیلا مشترکه کوششونه سره دا له تشی او له سنت دواړه مشترکه جرګه ده د بار ډیسټریکو نه او د ټول په یو پی یو پیغام دی چې امن ریسټور کو د کورم
ځای انتظامی هم د حالاتو ته په کتو په کورمه کې د فایو سلسلو سلویخت لګولې ده نن د انډونیشیا په پلازمینا جاکارتا کې په آسیان سیمه ایز فورم کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استاسي ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د دیرشمه غونډه لنن نه پیلېږي چې د جولای تر 14 به دوام لري د وزارت په وینا په غونډه کې به د پاکستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سیکرټر ډاکټر اسد مجید خان کوي په غونډه کې به د ایشیا پیسفیک لپاره په مهمو سیاسي او امنیتي مسلو بحث کیږي او د خبرو اترو همکاري لاري به دغه د حل راو اسلو حسی کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په 11 ویلي دي چې په سویډن کې د قران سپکاوي د مذهبي کرکې د خورولو په معنا د نوموړي د خبرې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا لخوا د دې پیښې په اړه غونډه کړي دي د جون په 18 د سویډن په پلازمینا سټاکهوم کې یو تن د قران مجید پانی وسوسولي چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هوادونو کې خبرګون نه پاره ولې دي پاکستان ملګرو ملتونو ته خواست کړي وو چې پر دې موضوع د بحث لپاره غونډه جوړه کړي په افغانستان کې طالبان حکومت د جولای په 11 ویلي چې د جولای 8 نه تر 11 پورې له پاکستان څخه افغانستان ته سباندي 1500 کډوال ستنې شوې دي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون ویلي چې دا 1500 کډوال د سپین بولدک لارې خپل هیواد ته ستنې شوې وزارت زیاتوي چې دا کډوال چې په ټوله کې سلور نوي کورنۍ جوړیږي د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالې نړیوال سازمان ته ورپیژندل شوې دي او اخیری خبر دا چې د برتانیا حکومت د جولای په 11 ویلي چې په اوکراین کې د حالاتو بیرته سمولو د پوځیانو د بهاله مرکزونو جوړولو لپاره به د څه د پاسه 40 ملیون ډالر ورکوي د مرستو د دینوي کیست په اړه باروانونه د نیټو په سرمشري سکی بحث کیږي د نوي کیست لمخه به برتانیا او د جی وډلې غړي هوادونه په زرګونه وسلې او اویو زیات جنگي او لوجستیکی گاډي ورکوي د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو چې مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د جوپر فوزي چوڼي بریدو د دې په جواب کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې ځنو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې. او د خبر پښتونخوا حکومت په کورم کې د امنیت ټینګولو لپاره فوز او افسي ځواک سیمتا وربللې، خو خلک وایي چې د ځمکو لانجې هواري شي نو امن به پرځای شي.
زموږ ځمکو مسالې حل شي نو 80% په کورم کې سیاسي مسالې کم شي.
او د سواد خوځ خېل اوسیدونکو وایي د بای پاس سړک او سی پیک سړک جوړونې سره د دوی د قرض مکی غزمن کیږي.
کتاب شنګله کې ایکسپریس وی راولي او تب گلگیت ته د انډس ته باسین پګاړه باندې سړک ګوتلې شي او ته دلته په دې غرونو ګوتلې شي.
او پر دې به هم خبر شي چې په سن کې په ورسته او څو میاشتو کې ولې لزګونه ماشومان مړ شوي.
مین چې دا غي وجدا مال نیوټریشن ده، یعنی د غذایت کمی، نه صرف چې د دې ماشومانو د غذایت کمی ده بلکې د میندو د غذایت کمی هم ډیر ښکاری.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. اوردونکو سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورنل چې د بلوچستان د جوب سیمه مرستال کمشنر وای بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو د جوب پر پوزي چوندي بریټ کړي او د دې په جواب کې امنیتي سرتیرو عملیات کړي چې په نتیجه کې یې ګڼو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې. هم پر دې خبرې کو په کوټه کې لخپل خبريال ایوب ترین سره. ایوب صاحب، ستړي مشه یو دغه پیښه څه وخت رامنځته شوه او د مرګ جوب لپاره څه تفصيلات دي؟
ډېر مننه اسرالم صاحب.
ایوب صاحب تاسو غږ پرې شو زماږ درې تاسو ته زه فکر کوم چې دوی ته زموږ غږ نه ورځي. ایوب صاحب زماږ درې تاسو ته موږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو، خو بیا هم تاسو ته چې د جوب مرستیال کمشنر سره زموږ لږه شیبه مخکې خبرې وشوې هغه چې بیګا شاوخوا د شپې 2 بجې وسلوالو د جوب پر پوزي چوڼي برید وکړ او د دې په جواب کې بیا امنیتي سرتیرو عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د دوی په خبره 15 وسلوال وجل شوي دي. دغه راز ځنو کسانو ته ځنې کسان هغه جوبل شوي هم دي. منګا کوشش کوو چې د ایوب ترین سره پر دې اړه خبرې وکړو. زبک خبرجال په کوټه کې خو زه دومره هم تاسو ته وایم چې دغه پیخه بیګا د شپې رمسته شوې ده د چارواکو په خبره 2 بجې او دغه سي د جوب مرستال کمشنر وای چې بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو د جوب پر پوزي چوندي بریټ کړي او د دې په جواب کې امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي چې په نتیجه کې 15 وسلوال د په خبره هغه وجل شوې دي او ځنې جوبلې. منګا خبريال ایوب ترینو یو ور بیا د ټلیفون د لای راغله دی. ایوب صاحب کداغه پښتنه تاسو جواب کې مننه بوي.
ډېر مننه اسرار صاحب. دا د پرایش په شاوخوا 2 بجې وې چې د جوب فوجي چاوني باندې د جن سرګند وسوال کسان لخوا د دې پنسل وی او دا تر سهار پورې دې زیات وي. خدا هغه ورسته هم کله ناکله د ځای خلکو وینا چې د غټو دزو یا د کښنی وړو ټکانو چې دی اوازونه راځي. په دې اړه مشکل د ډیپټی کمشنر روغ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته اسیسټنټ کمشنر روغ آفیس تایر چې دی هغه وویل چې تر دم غړي پوری پدې کې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان زخمیان شوي دي. هغه یو 17 روغ ته وړي دي، پدې کې دوه ماشومان هم دي او بل بیا د ورسره دوی یو کوټ ته د نور علاج لپاره روان کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس هم په سیمه کې فایرنګ روان دي، ډزې روانې دي او دا هم وویل چې د دې مقصد لپاره فوجي هلیکاپټر چې دی هغه روغ ته راچېدلې دي. دوی دا ونه ویل چې پدې کې و امنیتی سرتیرو ته څومره تلفات اوښتي دي. ډول چې چیرې او چکل دا جنگ بند شي، دا ډزې بند شي، نو بیا به دا ورسته دا څرګند شي چې په دې کې وسلوالو کسان ته څو زیان اوښتی دی او امنیتي سرتیرو ته څو زیان اوښتی دی. چې کله مو دسه دا پوښتنه وکړه چې دغه وسلوال کسان څوک دي، نو د ول تر اوسه پورې دا نه معلومیږي چې دا څوک دي. خو دا هم وویل چې داسې معلومات دي چې ډېری وسلوالو کسان ته زیان رسېدلی دی، او بل د ده په خبره چې ټول سیمه چې د هغه بند کړې ده او درولې دي، او د چیرې چې دغه ډزې روانې دي په هغه لور و چاته اجازه نشته چې ولاړ شي. او بل اصرار صاحب که تاسو یاد وي، نو دا ډزې یا دا ټکان په داسې وخت کې کیږي چې هلته پرلت روان دی د شیرانی د دانسر د سیمې، کله چې د جولای په دویمه نیټه هلته د جنو ناڅرګند وسلوالو کسان لخوا ډزې شوې. په هغه کې د حکومتي چارواکو نه چې یو سرحدي عسکر او درې پولیس والا وژل شوي وو، خو بیا دوی دغه مړي ژوب ته راوړي وو او هلته پرلت روان کړي وو. که څه هم وروسته دوی دا مړي په خاورو ته وسپارل، خو هغه پرلت اوس هم روان دی. د دې پیش د مواري وروسته تحریک طالبان قبله کړې وه، او د پرلت چې برخوان دي هغه دوی وایي چې تر څو په دانسر کې د سرحدي عسکرو چیک پوسټ نه وي ختم شوی او د یادې پیش جوډیشل انکوایري یا تحقیقات پلټنې نه وي شوی، تر هغه وخته پورې به دوی د خپل پرلت روان ساتي. بل پلو ته د برایي شپې د پیش وروسته په ژبو کې د آل پارټي یعنې د سیاسي جماعتو چې کوم ځایي سیاسي جماعتونه دي هغه هم یوه غونډه راغوښتې ده، کوم چې اوس هم روانه ده. نو په هغه کې هم دغه د ژوب د کورنۍ پیش په ضد چې دی هغه به یقینا یو لایمال یا تګلاره ټاکل کیږي. او بل خوا ته د انجمن تاجران بل ژوب چې کوم مشر دی باران کلیوال هغه ویل چې سار خو دوی په ژوب کې دوکانونه او مارکیټونه د هر څه تړلي وو، اوس چې دی هغه کاروباري مرکزونه قرار کړه خلاصې دي او په ژوب کې ژوند چې دی په عادي توګه روان دی.
سمه ایوب صاحب، اوس موږ لږ شپه مخکې د ژوب چې کوم مرستال کمشنر دی د هغوی سره خبرې وکړې، دا شل منټه به کیږي. نو هغه ویل چې په دغه عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. او بل ما صرف همدغه پښتنه کوله چې آیا دغه ډزې د دوانو خو کیږي، مطلب وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه ډزې لا هم روانې دي کنه؟ زه فکر کوم چې د ایوب تنین صاحب د ټلیفون کرښه کته شوې ده، خو تاسو واردل چې د جوب کې بیګا په پوځي چوڼي باندې بریج شوی دی، چې زمونږ د خبریال په خبره هغوی د چارواکو سره خبرې کړي، هغه چې دی کې څلور کسان هغه جوبل شوي دي. بیا زمونږ د جوب مرستیال کمشنر سره لږ شېبه مخکې خبرې وشوې، نو هغه چې د دوی د دغه عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال هغه وژل شوي دي. اوس هم راځو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا حکومت په کورمه کې د ځمکې پر سر تر نښتو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او د ایپسي ځواک غړي سیمې ته وربللی دي. دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې ډاکټران وایي چې په نښتو کې لس تنه وژل شوي او شاوخوا سل زخمیان دي. د جولای پر اوومه د بوشهري او ډنډرو د خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر نښتې وروسته د تری منګلو او د پیواړ توریو ترمنځ هم نښتې وشوي. پولیسو زیاته کړې چې د بوشهري او ډنډرو او د پیواړ توریو او تری منګلو خلکو ترمنځ اور بند شوي، بلخوا د دې نښتو ختمولو لپاره جرګې هم روانې دي. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش راکوي.
د خبر پښتونخوا په کورمه ضلع کې د قبیلو ترمنځ نښتې په اووم ورځ هم دوام لري. صوبایي حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره سیمې ته پوځ او ایپسي ربللې. د کورنۍ چارو محکمې د جولای په 11 ویلي چې ایپسي او پوځ به د امنیت پر ځای کولو پورې په سیمه کې موجود وي. ځایي انتظامی هم په حالاتو قبو موندلو لپاره په ضلع کې قانون 144 ماده اعلان کړې. د جولای په 1 د بوشهرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې نښتې د یادې ضلع نورو متهم غزیدلی. د روختیا چرواکو تر مخه په یادون خطو کې لک تر لګه لس کسان مړه شوي او د سلو نه زیات چوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کوارټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیش کسیزه جرګه کورمې ته رسیدلی او د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې روانې دي. جرګه کې د کوارټ، هنګو او د اورګزو مشران شریک دي چې د شیا او سنی دواړو مسلکونو سره تعلق لري. د جرګې مشر ډاکټر عظمت وزیر بیګانه وخت مشارې ډو ته ویلي جرګې ته د دواړو قبیلو مشرانو په اوربن صلاح کړه کړی او ډیر ضرب د کور می خلکو ته د سولې زیره ورکړي.
غلط فهمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیکٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ تے خو بس غلط فہمیانی جی دا غیر وجی دا اور جی دے دا لگ پیلاو سو گرنا دا اغی سا دیباب دے دا اغی کمی دا مشترکا کششونو سرا دا اہل تشی اور اہل سنت دوارا مشترکا جرگا دا دا بار ڈسٹرکونا او دا ٹول پا یو پی ہنگی یو پیغام دے چا امن ریسٹور کو دا کرم.
دا وامی نیشنل گن زئی مشر پیر زلبیکار بوٹو سیمی تا دا جرگی ورتگ یو خگام بولی اویلی دی چی دا وامی نیشنل گن یو پلاوی با نن یعنی دا جولائی پا دولسما دا کرم دورا کوی. دا پا خبر موجودن خط مسلکی نا بلکه دا شمیلتی زمکو دا شخلو لوجی پیل شوی باید چی دا صوبائی حکومت لعرخ جوڑ کرد شوی کمیشن دی زرخ بلی زمیداری تر سر اکڑی.
جی ہو مستقل حل میں تو عرض ہے کہ خپل بیان کہوں جی مستقل حل دارے تو یو لینڈ کمیشن منظور حکومت اس منظور کرے دے تو مجھے اس مکو مسئلے حل کی نو 80% بکور میں کے سیاسی نے مسئلہ کام کی تو دا کم پر میں کس طرح وان دی دا مسئلہ سر تعلق نہ لگی دا دی حقوق اور دی مکو جنگو نہ دی جی دے پارا مو ہن پی پر ڈیر پر لوئی سطح باندی مخفل جدجید روان دے ارون کا تو سو گور ایمل خان ڈیر خاص سٹیٹمنٹ راغلے دی کور میں حالات باندې دی ایمل خان یو جرګه تشکیل کرا تا غو سبا کور میں تر رسی دی ڈی ایل پی یو وفد
بل خدا پړچنر روختون مشر ډاکټر میرسن د جولای په یولسم مشار ډو ته ویلی ان خطو نو روستا تر اوسه د سلو نه زیات زخمیان راوستل شوی چې د ډیر وضعیت پکې د خطر نه بهر وو.
څوک پوتا لګی دلای څوک خټی دلای دلای څوک لاس لګی دلای دا رښو لګی ټیک دی زیات دا یعنی 100 پلس تک سون دی فور دا سیریس مدي مونگا بالکل چتم رام چھٹیاں دی دی سٹاف چھٹیاں دی اگا آل ٹائپس اف لیز مونگا تو یو اگا مونگا کینسل کڑی دی
دا پداس حال کی د چ دمی پ سلورم نہ معلوم وسلوالو د بر کور می پ شلوزان سڑک پ یو گاڑی برید وکڑ چ پکی د گیدو قبیلی وسیدون کے یوتن مرشے وو تر دی ورست پ تیری منگل سیما کی پری دلی کسان یو سرکری خونزی تا ور داخل شول او هلته دز وکڑی چ پکی د سلور او سزان پ گډون شپکتنه وو وشل شول پیخنه ورست د کور می پولیس او مشر محمد عمران ویلی ول چ یاد پیخه د پیوار او گیدو قبیلو ترمنځ د زمکو د شخړې نتیجه ده. د پیخنه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د خطو سلسله روانه ده چې اوس د کورمی بوشیره ډندر بلیشخیل سرسورنګ خارکله میرو کچ مقبل او ځینې نور سیمو ته هم غزیدلې. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
مشال راډیو ته وګیاست او زبوک غاګ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د بهر مېشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي په کورم کې ډزبندي شوې ده او ماتونکو پر ضد به یې سخته کاروایي کیږي. ساجد توري د سه شمې په ورځ مشال راډیو ته وویل دے د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره پاړه چینار ته ورغلې او د توريو منګلو مشرانو په موجودګۍ کې دواړه خواوې په ډزوندۍ سلا شوې دي. په کورم کې د میل څلورمې راهیسې د سنی او شیا قبیلو ترمنځ وبخي د په کورم کې د میل څلورمې راهیسې د سنی او شیا مسلکو خلکو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی او په بیلابیلو ځایونو کې په تازه واقعاتو کې نه کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات جوبل دي. د کورمی د حالاتو په اړه د مشال ریډیو خبریال مجید بابر له ساجد توري پوښتلی چې هلته اوس حالات آرام دي نو په ځواب کې نوموړی وایي
جنار کې موجود یم او کمشنر کوهارت او ڈی جی او څومره مطلب عسکری مشران دي گٹول رسیدلی دی او باقاعدہ مطلب ہے سو جرگا وش والا اپر کرم کم لوور کرم کیا اور انشاءاللہ جرگا بوس انشاءاللہ موکی گی ٹول نوال سے کم دسی سوائر بکی گی سی سوائر میں بعد وہ مکمل مطلب مرچو تو چکم دے آگا فوج بو خی جی اور سارا پولیس اور ایف سی وہ سارا مطلب ہے
ساجد صاحب دی جرگی مشری چا کولا او دی کی فیصلی سے سش پوش ہوئی
دی جرگی کے مطلب ہے پخپل موجود ہوں اور سارا تمرا توری اور بنگش ٹرائب مشران جی آگا اور کیو چنار گورنر کالج کی دا مطلب ہے جرگا وشوا کمشنر ہو اور بریگیڈ کمانڈر ہو اور سر ڈی جی کو ہارٹ ہو فیصلے پہ کہ صفا ستھرا مطلب ہے فیصلہ دار تمرا مطلب ہے ایریا کے اول سیز فائر ہے سیز فائر نہ بات اچھا مطلب ہے کم سائڈ نہ
پدے حوالے سر دا کڑکیچ دا غلط دا مسلکونو دا دیرو مدون روان دے پدے کی دیر جرگیم شوی وی پا خاص توگا دا مری معاہدہ دا غی طول شکونا چی عملی نشو دا حل منگا بیا گورو تاسو گنے چی را دا مری معاہدہ یو کمپلیٹ مکمل معاہدہ دا عملی کی دل پکار دی
زبرات مطابق مری اگرمین مدد دیر مسالے پا کی حال شوی اور بیا مدد دیر جوگوس مختلف نویت والا خبری رچی تو کم مطلب ہے جدا ڈسپیوٹ ہو مدر بنگش ٹرائے پخل منس کے اور کم مدر بنگش ایشیا دی سنیان دی اوئی کی باقاعدہ چرکا روانہ ہوا تو کم دلتا کہ زمنگ مشران دی ایلڈر دی انجمن حسین یا رہے اور سر تحریک حسین یا داخل اور سراب دی کی باقاعدہ مچل دی خستشی ہوئی اور باقاعدہ زر نظر بدی بانی فیصل نکی گا بتیس مدر سر کم کار وش والو کم ایکشن وش والو اگنا جنگ شروع شو جنگ نہ بعد مطلب خبر اللہ شیعہ سنی تھا بیسیکلی خدا شیعہ سنی رنگ ورکول دکن دی پکا دی شیعہ سنی مسئلہ نہ رہے دا کبتری منگل کی رہے اور پی وارڈ کی رہے نہ پی وارڈ والا کی دو سارا مطلب مسئلہ رہے دی کم پی وارڈ توریان کی اور سارا دی کم دی کی دو منگل دی
محرم را روان دے و دغل تکی دا حالات تی نو تاسو گڑی محرم با پخیر و خیریت سر تیر شی
زمان من فرس پرر ڈی لارے محرم را روان دے و اس محرم پرم محمد حالات نارمل کو اور محرم پرم مونگ پلاننگ کو اور محرم کی حکومت اس قسم چا سارا کنسیشن بمنے کی چک مطلب ہے پذیر لائن آرڈر بانے بچے کمپرومائز ہم نکی
داود پاکستان وفاقی وزیر ساجد حسین تھورے چھ تعلق چھ د کرم سر د دوسرا زبک خبریال مجید بابر ہم د کرم پا امنیت خبری کڑوی
دا مشال ریڈیو دا
د سواد خوځخیل سیمې اوسیدونکو د کمی جرګی غړو ویلي چې حکومت یې وړخته بای پاس سړک او بلې خواته د سی پیک سړک جوړوي چې ورسره د ځای خلکو د کروندې زمکو د متاثر کېدو خطر ده. دوی په ګډه له حکومت غوښتي چې د لارو یا سړکونو جوړولو ته دې پام وکړي او دا د آبادۍ او کروندې زمکو نه لرې جوړ کړي. خو د ملکنډ ویژن کمشنر شاهد الله خان ویلي چې دا سړکونه به د حکومت د پلان تر مخه جوړیږي. نور حال نیاز احمد خان کوي.
د سوات خوازخیل ګنشپیر اوسیدونکو د سوات قومي جرګې د لوري لاندې حکومت نه غوښتنه کړې چې تاثیر خوازخیل کې حکومت کوم دوه نوي سړکونه جوړوي د کې زیاتره د کروندې زبکي نیولای کیږي د کې د بدلون راولي. په دغه لړ کې د جولای پاتمه نیټه منګوره پرستب کې خبري غونډه هم کړې. د خوازخیل ځای کروندګر حیدر علي خان وای چې پکې په زرګونو پټه د کروندې زبکه لاندې کیږي ځکه دوی دغه منسوبې خلاف دي.
زمنګ سره منګه د پدې وجراوتی چې زمنګ سره دغه متبادل زمکه شته از کوم غار چې ده کوم چې دغه شړه ده منګه دا وای منګه دغه خلاف دسی نه کو پاغه شړه ود لمنګ بدل سومر کولې شو پدې کې به شړو لمه غا دغه کولې شو خو زمنګ کلی زمنګ کما زرایز به کې چې هغه دې منګ ته پاتې کړی شي بل دا کوم چې بای پاس ته چې دې به دغه خلا هرتا او اخوا ته شي دغه نو په سواد کې چې کم ریواج کیږي کم قانون کیږي زما سره دې هغه وګړي شي کم دې ریکارډ بای پاس ته کم د خوازخیل بای پاس ته کم د مټي بای پاس ته زما سره دې په هغه راشي.
د خوازخیل شمشیر علي چې د سواد قبی جرګي غړي هم دي وایي چې خوازخیل کلی کې دننه یو بای پاس سړک جوړي چې نقشې راغلي او پکې د خلکو قیمتي زمکي لاندې کیږي او خلکو ته قیمت هم کم ورکوي.
خدای چې کم ځای د مدین روډ نه جدا کیږي نه لته خل 300 فوټه ده او چې کم ځای بیا د مدین روډ سره پیوند کیږي نه داګه خلال تم 300 فوټه ده او منځ کې اوچا د مین روډ نه روډ جدا کیږي او د څلويخ فوټه روډ سره بیا پیوند کیږي او په دې منځ کې دا یو نیم سل فوټه او سل فوټه او شپږشلی فوټه پلان ده. آیا دا انصاف ده؟
د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی په دغه غړ مشال ریډو ته وایي چې قومي جرګه په سواد کې د ولس لپاره غږ پورته کوي او د خوازخیل خلکو سره هم ولاړ دي.
دا هم کې د شي چې ته په شنګله کې ایکسپریس وی راولي او ته په گلګیت ته د انډس ته باسین په غاړه باندې سړک بوتلې شي اتنی دل تب دے غرو نو بوتلے سے تو پغرو نے بوجھے جوڑے کا کدے سنگھ پگاڑے بوجھے جوڑے کا پٹو پمن جے میں بوجھا بائی پاس چې کم دی نو دا هم چې څنګه د سوات نور بائی پاس دي دا رنګه بائی پاس بدلته جوړیږي البته بائی پاس کې چې د خلکو کم حقوق دي داغو په خیال ساتي.
بیا بیا مو هڅه وکړه چې د خوازخیل سړکونو جوړولو په اړه د خیبر پختونخوا لنډمهاله د مواصلاتو وزیر محمد علی شاه چې تعلق یې د سوات سره دی موقف واخلو خو رابطه ونه شوه. البته د ملکن ډیویژن کمشنر شاهد الله خان په دغه اړه لنډ ځواب کې مشال ډېرو ته وویل چې دواړه سړکونه به د منظوري شوي منصوبې مطابق جوړولی شي، خو د سوات قومي جرګه او د خوازخیل کروندګر وایي که چېرې دواړو سړکونو جوړولو کې عام خلکو مشوره وانغسته شوه او د هغوی د کروندې او د آبادو په ځمکو سړک جوړولو کار پیل کړی شو، دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج به هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال رادیو ته وګورئ. له پنجاب صوبې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خبر پختونخوا کې هم د پونتونونو زده کوونکو ته د لیپټاپونو ورکولو د نوي سکیم پرانیسته کړي. نوموړي پرون په پېښور کې په گورنر هاوس کې یوې غونډې ته وویل چې دا لیپټاپونه د قابلیت په بنیاد ورکوي او راتلونکي کال به یې له 1 لک څخه شمیره نوره هم زیاته کړي. بلخوا زده کوونکو د وزیر اعظم دا اقدام ستایلی، خو وایي چې باید د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لیپټاپونو ورکولو پرانیسته وکړه. په گورنر هاوس پیښور کې په دغه اړه د جولای په 11مه نیټه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو د ایم پی ایل او پی ایچ ڈی هغه سکالرانو ته لیپټاپ کمپیوټرې ورکړې کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د آنلاین اپلای د لاري د دې پروګرام لپاره د قابلیت په بنیاد اهل ګرځولې شوی وو.
نسیم اقبال سے کہ وہ آئیں اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں، ان کا تعلق پاٹا یونیورسٹی سے ہے.
د هایر ایجوکیشن کمیشن لشمیرو تر مخه د 1 لک لیپ ټاپ کمپیوټرو د سکیم نه د لیپ ټاپو تر لاسه کولو لپاره سباندی 6.5 لک زده کوونکو اپلای کړی و او هم د دې زیاتی شمیرې په وجه یاد کمیشن د قابلیت په بنیاد د دې لپاره د میرټ یو تګلارې جوړه کړی ده. وزیر اعظم شهباز شریف د دستوري ته په وینا کې وویل چې دمګړې دوی پټول هیواد کې د 1 لک لیپټاپ کمپیوټرو د ورکولو پلان جوړ کړي او را روان کال به دا شمیره نور هم زیاتوي.
صرف او صرف میرټ پر لیپټاپ دیه جايږي اور مې
یوازې د اهلیت په بنیاد به لیپټاپ ورکول کیږي او زه دا اعلان هم کوم که په انتخاباتو کې مونږ ته بیا د حکومت موخه په لاس راغله نو دا شمیره به نور هم زیاته وو او د وګړو د شمیره په حساب به هر کال 3-4 لک لیپټاپ تقسیم وو
جو کې 3-4 لک لیپټاپ بننګي انشاء الله.
د پوهنتونونو زده کوونکو د وزیر اعظم په دې پروګرام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده، خو د پوهنتونونو ځینې طالب علمان وایي په کار د حکومت د زده کوونکو نورو ستونزو حل کولو ته هم پام وکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې یو زده کوونکی نجیب الله شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې ډیره ګرانی او بیروزګاری ده او د دوی پیسونه هم ډیر زیات شوي دي، نو په کار د حکومت د زده کوونکو د ستونزو ته هم پام وکړي.
هغه چونکی د یونیورسيټو پیسونه دومره زیات دي چې هغه غریبانان خلک چې هغه نشي اپورت کولای، نو ډیر زمونږ ډیر زیات ملګری د غریبانان ملګری چې هغه د تعلیم شوق لري، د سبق ویلو شوق لري، هغه د پیسو د وجې نه چې د تعلیم نه محروم پاتې شي. د زده کوونکو لپاره د لیپټاپ او د دې په مت کې چې دا ښه پروجیکټ دی، خو نه د دې سره سره زده کوونکو ته نورې کم اکیډمیک مسلې دي، د یونیورسيټیانو چې دا د مالی بحران سره مخ دي، کچري د پیسونو په مت کې د نورو مالی ستونزو نه دغه سټوډنټان چې دا وجغورلی شي، نو دغه سټوډنټان چې دغه خپل تعلیمي سلسله چې دا برقرار وساتل شي.
خو وزیر اعظم شهباز شریف د لیپټاپ سکیم دستوري ته په وینا کې د هیواد د اقتصادي ستونزو ذکر وکړو او هغه وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اقتصادي مشکلاتو نه راوباسي او د ځوانانو د روزګار او تعلیم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شے
لدمې مخکې تاسو د غلام غوس راپور واورید چې وزیر اعظم شهبا شریف په خیبر پختونخوا کې هم زده کوونکو ته لپټاپونه ورکوي. اوس وخت شوی 12:00 بجې. لانی ساجمل د خبرونو لنډی څورو.
د خبرونو لنډیز نن د بلوچستان په جوب سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو په پوځي چاونۍ برید کړی دی چې پکې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې په زخمي شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې تر پیښې وروسته د لټون عملیات پیل شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې په کرمه ضلعه کې د سمکو په سر تر نښتو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره د پوست او د فرنټیر کور ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کورنیو چارو محکمې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې پوست او د اف سی ځواکونه به د امنیت ټینګېدو پورې په سیمه کې موجود وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په 11 ویلي چې په سویډن کې د قران سپکاوي د مذهبي کرکې د خورولو په معنی د نوموړي د خبري د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا لخوا د دې پیښې په اړه غونډې ته کړې دي. د جون په 18 د سویډن په پلازمینا سټاکهوم کې وطن د قران مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هوادونو کې غبرګونونه پارولې دي. نن د انډونیشیا په پلازمینا جکارتا کې په آسیان سیمه ایز فورم کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د دیرشمه غونډه لنن نه پیلېږي چې د جولای تر 14 بعد دوام لري. د وزارت په وینا په غونډه کې به د پاکستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سیکرتر ډاکټر اسد مجید خان کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د جولای 8 نه تر 11 پورې له پاکستان څخه افغانستان ته سباني 1500 کډوال ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جولای په 11 ویلي دي چې دا کډوال د سپین بولدک لاله خپل هیواد ته ستنې شوي. او د برتانیا حکومت د جولای په 11 ویلي چې په اوکراین کې د حالاتو بیرته سمولو او د پوځیانو بحالي مرکزونو جوړولو لپاره به څه د پاسه 3.5 میلیونه ډالر ورکوي.
مشال لډیو ته وګستې نس اجمل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو او راځو دې ته چې د پاکستان د سین صوبې په تر پارکر او میټي سیمو کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کمونو ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون په میاشت کې 43 ماشومان او د رواني جولای په لومبۍ اونۍ کې 42 ماشومان په تر پارکر او خوښه سیمو کې مړ شوي. ځای اوسیدونکو په هانه د علت په سیمه کې د خوړو کموالی او لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو نشتوالی یادوي. خو چارواکي وایي چې صوبایي حکومت په تر پارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت اسانتیا او برابرول په لړ کې ډیر کار کړی. نور حال لکه راچې نیا زلی راکوي.
د پاکستان د سن صوبې په تر پارکر او میټي سیمه کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمر ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې دي. ځایي خلک او ډاکټران وایي چې په دغه ماشومانو کې زیات هغه وي چې وزیږي او په میاشتو کې دننه مړ شي. د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د جولای په 11 په کراچۍ کې په خپل په یو خبري غونډه کې منلي چې د جون په میاشت کې 43 ماشومان او د رواني جولای په میاشت په لومبۍ اونۍ کې 42 ماشومان په تر پارکر او خوښه سیمو کې مړ شوي دي. د تر پارکر ځایي اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو خلکو ته د خوراک کمی دي او د خار نه په لرو پرتو سیمو کې د صحت اسانتیاوی کمی دي. د تر پارکر یو اوسیدونکي جے پرکاش مورانی د جولای په 11 مشال لیډیو ته ویلي په تر پارکر کې حاملہ یا امیندوارا میندو او بیا د کم عمر ماشومانو د خوراک د کمی سره غټه مسله د خزو ډاکټرانو د نشوالی ده. تر ټولو غټه مسله د تر پارکر په لر پروتو علاقو کې د صحت په مرکزونو کې د خزو د ډاکټرانو نشټواله دي. زکا چې چرته خزي ډاکټرانی نشتا هل تبیا د حمله خزو پوره خیال نه ساتل کیږي. عام خلک د امیندوار خزو په خوراک نوی خبر بیا چې ماشومان زیږي په هغه وخت هم پوره خیال نه ساتل کیږي. زکا د کمزوري صحت امیندوار خزي کمزوري ماشومان وزیږي هغه د صحت ته مسلوخ کار شي او مړ شي. د تر پارکر د مرکزی خار میټی کې د غټ روختون ډاکټر رحمان الله وای چې تعلقي د خیبر پختونخوا سواد سره دی. نوموړی په یاد روختون کې د 1300 کالو راسي کار کوي. نوموړی د جولای په 11 مشال لیډیو ته وویل په تر پارکر کې د وړو ماشومان د مړینې سو علتونه دي.
ریزن چې د ډیټ ته هغه مختلف مطلب زموږ سره زیات تر چې د پریمچور بیبیز راځي او برت سټیج یا کیس ډیر زیات دی. ولې چې دا په کیلو کې ډیلیوري نه کیږي، په کیلو کم چې هوم ډیلیوري ده نه، نو هغه د دې چې دا کیلو چې دی هغه د میټي نه چې 60-70 کیلومتر لري یو یو کیلو دی. نو و چې ال د کور کې ماشوم پیدا شي، ماشوم ته مسله هغه چې دا غزه نه راوړي 70 کیلومتر ته، ماشوم بغیر اکسیجن نه چې کم ته اکسیجن ضرورت دی هغه سیور هسپتال تر اورسي، نو تر خپل سوچو هغه کم کنډیشن کې.
خپل خوا د کراچي په ډاو روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو کارپوها ډاکټر پروفیسر ډاکټر سعید خان وای په تر پارکر کې کڅو هم خلق او ډاکټران د ماشومانو د مړینې بیلابل علتونه خای، خو د هغه په نظر په کم عمرې کې یا د سو میاشتو عمر د ماشومانو د مړینې بنیادی علت د خوراک کمې وي. نوموړي د جولای په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې په اکثره علاقو کې خلک د ماشومانو زیږولو یا د امیندوار ښځو د خیال ساتلو په اړه کم پوها لري، خو په تر پارکر کې بیا د پوهې د نشوالي سره د خوراک کمې بنیادی مسله ده.
مین چې داغه وجه ده غټه وجه ده ناغه مال نیوټریشن ده، یعنی د غذایت کمې، نه صرف چې د دې ماشومانو د غذایت کمې ده بلکې د میندو د غذایت کمې هم ډېر ښکاري. د میندې څومره چې ضرورت دی هغو ته د صحیح متوازن غذا شپای کې پروټین شامل دي، نو دا میندې د هغې نه محرومي. د کمې له کبله چې نه صرف دا میندې په خپله کمزوري بلکې د دې چې کم ماشومان کېږي هغه زر وفات شي یا چې پیدایش وشي نو ډېر کمزوري وي.
بلخوا د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچو هوای صوبایي حکومت په تر پارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیاوي برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی، خو په تر پارکر او خوښ یا پرتو علاقو کې غټه مسله د امیندوار خزو په وخت د صحت په مرکزونو کې رجستریشن نه کول دي. دوی مدا چې امیندوار خزي په وخت روغتونونو ته نزي چې د مور او ماشوم سم خیال وساتل شي، او بیا چې کمزوري ماشومان وزيږي هغه ډيري مسلې لري او چې روغتون ته رسوي د هغه حال خراب شوی وي، ځکه بیا د مړونو پیخي سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د یوبره جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکي وایي چې د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګ کړل شو کورونو معاوضې حکومت تر دې دمه نه دي ورکړي. دوی وایي لا هم 50,000 کسانو ته د ړنګ کورونو د معاوضې پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي دغه کسان دا مهال له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی دړکه کړي که غوښتنې یې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به پرلت پیل کړي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر وایي دغه مسله به ډیر زر هوار شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلاولو په خلاف د 2009 کال رانجات پوځي عملیات کښې د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه لیا نه ده ورسولې، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي مشر جاوید ماسید ویائی چې حکومتی چارواکی د ماسید قوم ړنګ کړي شوی کورونو 10,000 روپۍ ورکول ته تیار نه دی.
حکومت خپل
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی دڑنگ کڑی شوی کورونا معاوضے غشتنا دی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اعجاز اختر مخ تکشیش وا دی اغوی زاو پدا رنگ وا سویلی وزیرستان اپر زیر مشہوروں نے دا ہم اویل چیکا دے پاکستان حکومت دے دوئی ڈنگ کڑی شوی کورونا معاوضے زر ورو نراسا والے بیا با دوئی پہ اسلام آباد کشے دے پارلیمنٹ ہاؤس مختا احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
مشال ریڈیو ته وګورئ چې د جنوبي وزیرستان د لدی سیمې اوسیدونکو وایي چې د پاکستان چارواکي دی په لدا سټیډیم او جرګه حال باندې تعمیراتي کار تر زره مکمل کړي. بلخو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو ته وویل چې په لدا سټیډیم او جرګه حال کار مکمل لپاره به هلې ځلې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمے اسی دن کی دی حکومتی چارواکیوں نے گوشتنا کوی چپ لادا اسٹیڈیم او جرگاہ حال بنے راونا چاردا زر سرتا وراساوی دی تحصیل لادا سیگے کلی اسی دن کئی خانزیب ماسید ویائی چ دی سلوارنیم کولے راہ سے پ اسٹیڈیم بنے چار راونا دو خولیادا چار سرتا راسے دلیے نہ دو سلیم مسجد وشتنا کوی چپلا داکشے دے جرگاہ عمارت دا زر مکمل کڑائی شی
وزیرستان شے پوانڈنا غاٹ تحصیل دائی غاٹا یا ابو جی دو چھتا دلتا جرگا حال جوڑی جی دا دوانیم کولا کی جی چھ چار پی شیری دو لیا چھا تینا تارا سدل یا ندو پدا دا چار تیزا شی او چھ چھم را ضرورات یا پلا دا کشتا دائی دارا زدائی چھا پدا نور دائی نکشانا شتا دائی
مشال ریڈیو چھ دی تحصیل لادا اسی دن کی دی سٹیڈیم و جرگا حال وشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مخې تک شیشوا اغوی په زاوب کې وویل سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا اسی دن کی دا ہم اویل چھ دی سٹیڈیم چار زر سرتا رساولے دے پورا دا حکومتی چارواکی زر گڑاندی گامونا پورتا کی چھ دی سیمے زوانوں نے تا پخپلا سیمک شے دے کیل سہولت حاصل شی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن پھجائے کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او وہ لکھی
دا د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر ملاقات ناخوخی څرګندولو وروسته له وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتر پرون په خبر شو بیان کې راغلي چې د شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن ترمنځ په ملاقات کې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو مشورات شوی. دا به سال کې دا چې پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 9 په پیښور کې خبري غونډه ته ویل د مسلم لیگ نون رهبر میانو شریف چې د جون پر 8 په دوبۍ کې د پیپلز ګوند شریک مشر اسف علي زرداری سره غږیدنه د غورځنګ له مشرانو سره یې ولې مشوره ونه کړه. پر دې موضوع د راشد خټک دا راپور اوري.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ ملاقات د هغې نه یو ورځ پس وشو چې مولانا فضل الرحمن په پېښور کې د اتحادي ګوندونو د کړنو په اړه ګیلې څرګندې کړې وې. د اتحادي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپل پارټۍ ترمنځ په دوبۍ کې کېدونکو ملاقاتونو ته په اشاره خبریالانو ته ویلي وو چې په دې اړه پی ڈی ایم په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. په داسې حال کې چې د ائتلافي حکومت موده په ختمېدو او په ملک د نگران حکومت جوړولو او انتخاباتو کولو خبرې کیږي، مولانا فضل الرحمن د سیاسي ردو پاړه تجنیګار حسن خان مشال رډیو ته ویل.
مولانا فضل الرحمن صاحب خو تاسو ته پته ده چې هغه ډېر یو شروط پالیټیشن دی، نو دا ده چې مولانا ځان ریلیونټ کول غواړي او هغه په هر موقع باندې هغه کوشش دی چې یاره اوس کېدی شي د فیډرل ګورنمنټ نه نیوز خو میاشت پاتې شوله، نو په دې حالاتو کې داسې دغه کول صرف دا ده چې هی وانټ ټو سټے ریلیونټ او د دې دونه غټ دغه نه وي. نور په دې کې
بلخ وزن تجنگران په دې نظر دی چې د تحریک انصاف ته تیر حکومت په ضد په تحریک چلولو کې د مولانا فضل الرحمن برخه تر نورو اتحادیانو زیاته وه، ځکه دې پر روان حکومت کې هم د غټې برخې تمه لري. په دې هکله تجنگار کاشف الدین سید چې په پېښور کې د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات هم کړی و، مشال لډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل.
د مولانا صاحب چې کوم ارادي دي نو هغه داسې ښکاري چې هغه خو په خیبر پختونخوا کې پر روان حکومت باندې ډېر کلک نظر ساتي او په مرکز کې به هم خپل حصہ اخلي. د راتلونکي صدارتي منصب په حواله سره هم نو هغه کې هم مولانا صاحب انکار اونکو، بلکې دا یو چې هرکه زما جماعت ما صدارتي امیدوار تاکي نو زبر د هغه مطابق زم نخکاری داسې تیر روان ټیټ اپ ته پاره هم مولانا صاحب خپل تیاری کوي.
د تحریک انصاف ته تیر حکومت په ضد 15 سیاسي ګوندونو په 2000 کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم اتحاد جوړ کړی وو چې په اپریل 2022 کې د عدم اعتماد د لرې د تحریک انصاف د حکومت ختمولو نه پس واک ترلاسه کړ. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پېښور کې د پښتو ژبې د سندرغاړو کمرو جان او احمد جان د موسیقۍ د خدمت په درناوي کې د هغوی لپاره پروګرام جوړ کړل شوی و. دغه پروګرام د پښتونخوا د هنري ټولنې لخوا را برابر کړل شوی و. په یاد پروګرام کې د ستاینې لپاره د احمد جان او کمرو جانې سندرې وویل شوې او هغوی هم په دغه موقع باندې موجود وو. دغه پروگرام ته زموږ خبریال وسیم سجاد هم ورغلی وو، دارا پوری را لګلی.
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزونې په تور ویل کیږي. د احمد گل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشتر حال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروگرام را جوړون کی او هنری ټولنی صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل
او د ډیر وخت نه دا ارمان او چیر ز د احمد ګل استاد کمرو جان اپا ته پره د خپل تنظیم تر په یوټیوب په دې پښتونانه پېښ کړه چې ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکړي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډیر زیات ضروری دی تو گور نن دے خلق پدی مشان پدی مخن مسکا دے خلق پدی خلق پدی مخن سنگ مسکارا لا
احمد گل او قمرو جان د شپیتو کالو نزیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنری ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوی سندری ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر یو خوشاله ساعت دی مونږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او قمرو جان بیبی ته او زمونږ دغه کا خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجی تاجونه را تو تارل دستاسو بخیسته او دم ددی پختانو دم ددی مشرانو او زمون ډیرل به عزت شو ډیر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مکان دی.
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه دا پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. دا پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دلته کې زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز دي زمونږ کم ادیبان دي کم سنگرز دي هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلي ونه نو پاول ځل باندې لایو وکتل مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړې ډېر څه متزکتل د پښتو باره کې دا غي غانې مورې دي سندرې مورې دي او ان شاء الله چې پیښور کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي کوو ورته.
د یاد پروګرام نه وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشی پروګرام شوی و او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږستی تاسو دغه راپور واردو چې وسیم سجاد تاسو ته وړاندې کوو او بیا هم تاسو ته چې دغه پروګرام چې کوم وو هغه په پیښور کې د احمد ګل استاد د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي او دغه سی د قمرو جانې په یاد کې دغه په درناوي کې دغه پروګرام جوړ کړل شوی وو چې د سندرغاړو په دغه کې ګډون اهم وکړو. مشال ریډیو سره اوسې
دا مشال رادیو دا
اردن کو د پکتیا ولایت په لجا منګل ولسوالی کې د ورستۍ ورځو د سیلابونو ځانمن خلک له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دی وایي د سیلابونو د دوی کورونه ځمکې دوکانونه ښوونځي کلینیکونه او جماعتونه هغه ته تاوان رسولی دی. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي په لجا منګل ولسوالۍ کې خلکو ته اوخت زیانونه منی او وای د دوی د تخنیکی ټیمونو تر سروې وروسته به هغوی سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي او د دې ځای ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د خلکو دوکانونو او جوماتونو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې زیانمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. د سیمې یو مدني فعال رحمت الله زیارمل مشال راډیو ته وویل،
د دولت او د نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسسات څخه هم غوښتنه دا ده چې زر تر زره د لجمنګل ولسوالۍ ولسونو لپاره لومړنۍ مرستې چمتو کړي، پر وخت یې ورورسوي. خلک له سخت بشري وضعیت سره مخامخ دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې نه دولت او نه هم خیریه بنسټونو نړیوالو مؤسساتو په دې برخه کې عملي اقدام کړی دی. یو ځل بیا پر دولت غږ کوو، پر نړیوالو مؤسساتو باندې غږ کوو چې زر تر زره لاس په کار شي تر څو خلک له لومړنیو مرستو او اسانتیاو څخه برخمن شي.
د یادې ولسوالۍ د تشنک اړي اوسیدونکی قاسم وایي، سیلابونو د دوی ټولې آبادې ځمکې زیانمنې کړي او کرنیز فصلونه او د ونو د میوو حاصلات هم بیخي له منځه وړي دي.
داغه کې چې کوم د قانونه وو که کومه مکتب وي مدرسې وي، دا د تشناک اډې نه کور ته څو شپې اووه اجربه مځکه آن تر ګسڼۍ خولې پورې مکمله خره شوې. د چی پوتې نه دي، څاروي چرګې نه دي، پرې کړي داس حالات یې ورسولو. کورونه اعلان کړه، نه یې ونر پرېږوي، نه یې مانر پرېږوي، نه یې انګورونر پرېږوي، یو شی نه در پرېږوي. ټولې تابو بربود کړي وو. خو مې زه د ډېره جدي زر مرسته وشي، خال ډېر تابو بربودي چې ور پرېږي نه دي.
په لجمنګل ولسوالۍ کې له سیلابونو دوه نور زیانمن عبدالرحیم او رسول محمد بیا وایي،
چاته لاس لاکو، چاته وتو لاکو، چاته پنځو لاکو، دا تونه نه ورسل په څنګ کې چروي مندرسا ته زیان رسوله، مکتب ته زیان رسوله، جماعت لنګ کړی دی، کور ته پټي ټول خره کړی دی.
یو مدکون لرلو غیر نه یو وړو نورې مدرسې جماعتونه د قانون هغه کلینیکونه مکتب دی مکمل خراب کړه، نه یې پټي پرېږوه، نه یې کورونه پرېږوه.
بل لوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي، یادې سیمې ته په لوی اختر کې هم سیلابونو زیان رسولی و چې زیانمنو سره مرسته وشوه، او د اوسنیو سیلابونو د زیانونو له سروې وروسته به بیا هم ورسره مرستې وشي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر ضد ادارې رئیس نثار احمد نجات وویل،
موږ ساحې ته د خپل کاري ټیم سره سفر وکړ. یقیناً چې په ساحه کې ستونزې ډېرې وې. تر دې مخکې د لوی اختر په ورځ باندې هم په یاده ولسوالۍ کې بعضو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو. یادو کورونو ته موږ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې، او دغه سروې هم چې تکمیل شي انشاءالله ستونزو ته په کتو باندې به موږ سیمې ته خپلې مرستې ورسوو.
د چارواکو په وینا تېره اونۍ د پکتیا د مرکز او ولسوالیو د سیلابونو له 4 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې، چې په دې مرسته کې له هر زیانمنې کورنۍ سره یو باب خیمه، 100 اوړه، 50 وریجې، 3 کمپلې، 15 لیتره غوړي، 1 منبوره او 1 من لوبیا شامل و. د دوی په وینا چې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو لپاره لازم امکانات لري او په وخت به ورته رسیدنه کوي.
مشال ډیو ته وګستې یو اوس راځو بل راپور ته. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د شپې په تیاره کې د نامعلومو کسانو لخوا د ځنګلو د نښتر او جلغوزیو ونې وهل کیږي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د ځنګلونو پر وهلو یې بندیز لګولی. د دوی موضوع په کسانو په دې وروستیو کې 9 تنه د ځنګلو د وهلو په تړاو نیولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې 2 تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي، په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لوري د شپې له تیارې څخه په استفادې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي.
د بار د لوی غره پورې مورګې پورې دا ټول ځمکې ګوره ځنګلو، نه پورې غر چې لغړ ښکاري هغه دې نه بد ځنګلو. بس وی والو شو دې کار
تاسو خپل ملي دلی دا ځنګل دا یو د سکه لی غټه چې کومه غټه نیولې دا یو ځنګوزی د 100 روپیه غټه یو ځنګوزی کې شته دی، او دا به 100 روپیه سی وای. 100 روپیه دغه کچ ځل 100 روپیه پشي کنه کال غټه دوی نه ګوري.
خو یو شمیر نور ځای خلک بیا وایي چې د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې 2 تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي،
بل کار نشته مزدوری نشته بس اند جنگل لذی بس دغه ونی دی راوی او راوی او خرڅیا او بس بل کار بار نشته مزدوری نشته چا نشته چې بس ځان ته موړه پر پیدا کان
دا کول په کار دی دلته ما سیرا شي د خلکو مزدوری پیدا شي د خلک په جنگلونه کې نی منی بشی تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د ما سیرا تاو کان دی
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرن رئیس مولوی عبدالستار محمد وای په دغه ولایت کې د جنگلونو ساتنی او دوونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتی قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په محل 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سده چې د هغوی نه استیزاري اخیستې ده. بیا د دغه کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 19 ولسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلي چې د تیرو جنګونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.